هم خپل سیمو پریښودو ته مجبور شوي دي. د شام د بشري حقوقو لندن میشتې ادارې ویلي نږدې 10,000 کسانو د دغو سیمو نه کډي کړي دي، او په کیوبا کې د پخواني ولسمشر فیدل کاسترو د مړینې وروسته د هغه په درناوي کې د لاریونو او نورو پروګرامونو لړۍ دوام لري. د کاسترو د مړینې اخري مراسم به د دسمبر په 3 ترسره کیږي.
دا و فرخنده اسد چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وسترته د ژمنې سره سم اول په دې غړې کې په دویمه نیمای کې مشالونه خبرونه وړاندې کوو. دا تاسو لپاره زمونږ همکار شاهین بنیری برابر کړی دا.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو د پښتنو په ځمکه د خدایي خدمتګار تحریک په شکل کې د اصلاحي او تعلیمي تحریک د نوموړو شخصیتو په اړه د خبرونو په دې لړۍ کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د انجمن اصلاح افغانا او خدایي خدمتګار تحریک لخوا پښتنو ته د پوهې او شعور ورکولو لپاره په علمي مبارزه او د باچا خان د تعلیم په فلسفه بحث کوو. د روان کال د اپریل د میاشتې پړومبۍ نیټه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون یو استاد او څېړنکار سهیل خان په دغه موضوع باندې خپل څېړنې بشپړې کړې، او د عدم تشدد په بنیاد د باچا خان او دغه د ملګرو د تعلیمي او اصلاحي خدماتو په اړه نوي معلومات مخې ته راوړل. د شلمې پیړۍ پړومبۍ نیمایي کې باچا خان سره د خپل ملګرو د انجمن اصلاح افغانه په نوم د خپل قامي تحریک پیل وکړ. د انجمن مقاصد سو د سړنکار ډاکټر سویل خان نه اورو.
انجمن اصلاح الافغانه چې دی دا په 1 اپریل کا 1903 باندې جوړ شوی و. پښتانه په هغه وخت کې د دوه خبرو سره راګیر. اولنۍ خبره خدا وای چې دوی فارمل تعلیم چې دی هغه طرف ته مایل نو تعلیم به نه کو، او دا به وی چې دا تعلیم چې دی نو دا مونږ خلک د توري خلک یو دا بزدل خلکو کار دی، نو دا بزدل به دوی چاته وي، دا به سیکانو هندوانو او عیسایانو ته وي. نو یو خدا چې فارمل تعلیم دی خلکو له ورکولو. دویم نمبر خبره دا ده چې په معاشره کې ډېرې زیاتې بیماریانې وي، خلاوه داغه خلا پر کول لپاره چې کوم دین او انجمن لپاره نه جوړ شو، وی د وی چې موږ به په معاشره کې کار کوو. نمبر 1 معاشري کې به کار څنګه کوو؟ په تعلیم ورکولو کې به کوو، موږ به سکولونه جوړو. او دویم نمبر به داسې کار کوو چې دا تعلیم چې دی دا به موږ سوسایټي کې ډایرکټ چې کوم بیماریان دي د هغې اصلاح به کوو. نو دا دوه مقاصد لري.
د دې سیړنې لپاره ډاکټر سهیل خان په هیواد دننه او بهر پوهنتونونو او سیړنیزو مرکزونو ته سفر کړی دی. د خدای خدمتګارانو سره مرکې کړي دي او خپل معلومات یې راټول کړي دي. د سیړنې په پای کې نوموړي ته سپلاس ورغلل.
یو سل او سلور سکولونه دي په ټوله خیبر پختونخوا کې چې پاغې کې ټرایبل یعنی قبایلي علاقه جاته مونږ په باجوړ کې دوی سلور سکولونه جوړ کړو. ایون په ریاست سوات کې لاولنی سکول انجمن اصلاح الافغانا جوړ کړو. په ملکنډ ایجنسۍ کې دوه سکولونه چې کوم دی نو هغه انجمن اصلاح الافغانا جوړ کړو. د دې وجنه د دې خو یو دا چې فارمل مونږ تعلیم ورکړو دا خلک کوکې شعور راشي دوی خبر شي. انجمن اصلاح الافغانا 1921 کې جوړه شوه، او په 1931 کې چې کله لټریسي ریشو یعنی سینسز رپورٹ راغی نو زمونږ د صوبې لټریسي ریشو دا 40% نه والا 50% ته رسېدلې وه. په دې کې د ریاست په دې کې د حکومت څه کردار نه و، دا صرف د انجمن اصلاح الافغانا رول و. یو خو دا ډایرکټ براه راست دې رول لوتېد. دریم نمبر چې کوم خبر روته دا په دې کې نه وي، هغه دا چې کله انجمن اصلاح الافغانا په خدای خدمتګار مومن کې زم شوه دا د کال 1900 خبره ده. نو دې وخت کې باچا خان او دغه ملګري په دې خبره پوه وو چې د معاشره کې براه راست کار کول غواړي. باچا خان به بار بار دا خبره کوله چې که په سکول کې یو ماشوم تعلیم اون کې نه به راځي چېرته سوسایټي ته به راځي، او هغه معاشره کې که دا برایانې خرابیانې دشمنۍ تربګنې بغضونه حسدونه موجود وي نو د دې تعلیم څه فایده نشته. مونږ وایو چې لیډرشپ آٹوکریسی باندې راځي، ډیموکریسی باندې راځي، او هغه مونږ لیجسلیچر باندې راځي. د دې نه علاوه باچا خان یو نوې تیوري پیش کړه، او هغه دا وه چې ټریننګ لاغوي چې لیډرشپ په ټریننګ باندې راځي. او مونږ بیا دا هم ولیدل په تعلیم کې چې بادشاه خان چې کوم 1,00,000 سره پاسا خدای خدمتگار تعلیم یافته کړل او ټرین یې کړل نو هغوی په خپل کل کې لاړل هغوی یو سمبولک ریپرزنټیشن وکړ نو دا یو نوی څیز راوتېدو چې بادشاه خان یو نوی تیوري پیش کړه د لیډرشپ او هغه دا وایي ټریننګ
ڈاکٹر سہیل خان وائی پدی ٹول مبارزہ کی بادشاہ خان یوازی نو یوش میرداسی نموڑی لکوالان خانان د تعلیمی چارو کارپوہان او علمان ورسر ملگری و چے د بادشاہ خان د تعلیم پا اڑا پا فلسفی زان پوہک خپل تجربہ او پوہ ورسر ملگری کڑا و بیا د خدائی خدمتگار تحریک غڑو دغه پیغام د پختونخوا گڑ گڑ تورسولو
پدې کې د ټول نړۍ ستر مشر چې هغه عبدالاکبر خان اکبر د عمر زو چې د سخی صلاح خان وسو او د 5000 جریبو جګات خاوندو په دغه باوجود هغه انجمن اصلاح او رفاعنی لومبي ستر مخ شوی هغه پښتو ډرامه چې کوم د نو یاد کړی د جوړ کړی د دریافت کړی دا د دې نه علاوه هغه مقرر وو ټول نړۍ کې بدرځېدو او خلکو ته تبلیغ کوو دریم مهم نوم چې دی نو هغه د خادم محمد اکبر صاحب چې د چارتبي پلان وو دا دا بنی آدم چرے دا پیشے پر لحاظ سر پٹواری اور تو استفا اور کرے رانجو من اسلام رفا اگنے دا پارا سرکاری نو کرے نا اور اگلے دلتا اور تو دمرا تبلیغ کر دے دی دمرا پوہان ہو لکا زبتا سوئے چید آزادے پا مومنٹ کے دا خادم محمد اکبر سے بمرای چاہ دبل چانیش تا دی خم مقرر مو دی منتحن ہو دی کنٹرول راف اگزامینیشن ہو دی سکولنو دی دا ٹول سکولن لگا انتحان آگشتے دو پیدم رہتا ریو اسکول کې د تو پڑھو را دی ولته به جمعات کې شپو کړه بیا به دی بالکل تلاله انت د اسکول کې هم کوه غوښته دل د دې نه علاوه دریم چې په دې کې مهم کوم راځي هغه بیرس رمی احمد شوري چا کدي پلانګو دا بنی آدم چې دی به نصاب خپل په پښتو کې د ساينس د ریاضي دا ټول نصابونه چې دی د جو کړی دی دا د مهم نوم چې دی نو اگر راځي د نواب خان جلیا کله چې کانګول سره د سیم کې ټول خدای خدمتګار گرفتار شو نو د سکولونو ټول کار امیر نواز خان جلیا ته پاتې شو او جلیا خان چې کوم دین په کوسو کې تللی دی او د فنډینګ لپاره سیر سیر اولو د کورین نه راهم کړی دی او هغه باندې چې کوم دین د سکول خرچې پوره کړی دی د دې نه علاوه چې کوم بل ډیر مهم کس ته هغه مولانا محمد اسرائیل سے دا هغه کس ته چې دی فارغ دی وبند او ته په دې سکول کې د اسلامیات د مذهبي علومو سیکشن هډ وو خصوصا د دې سړي پدی حوالے سر زیاد تھے جو پختان تجارت کا استن راکل اور تجارت تجارت طرف پر رالون کی ددو کلی پکلی جلسے چی دیغا پر ریکارڈ دی اور دو خل کو تذیر چرا شے داد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشارہ تاسو تجارت کے اور بل غط نم چلے اغا مولانا فضل محمود مخفی صاحب دے دغه قیدونه سوغتونه تیر کړی دي په آزاد سکول کې استاد پاتې شوی دی دا آزاد سکول له سوات منګورې دی جوړ کړی دی په باجوړ کې څلور سکولونه څلور مدرسې دی جوړې کړې دي
مونږ وړاندې د بادشاہ خان د تعلیمی فلسفه ذکر وکړو ډاکټر سہیل خان وایي د خپل سیړنې په وخت ورته دا معلومه شوه چې که د تعلیم په اړه د بادشاہ خان په افکار او عمل وشي نو د پښتنو د وطن ډېرې اقتصادي سیاسي او کلتوري ستونزې هوارې دي شي دغه فلسفه سوا
هغه همیشه دا وی چې تاسو د ماشومانو ته دا چې کوم تعلیم خایف عام تعلیم دې سره فنی تعلیم واچوي ټیکنیکل ایجوکیشن واچوي ځکه چې زمونږ ماشومان تعلیم هم کوي او د بل ناس ته ناست دي ګرین نمبر هغه وی چې چونکې زه به د دنیا سره زم مجدد تعلیم واچوي او دریم خبر هغه دا کړوا چې چونکې زه به دا دواړه ترقې د خپل مذهب په بنیاد کوم هغه وی چې مذهبي تعلیم کې دې لازمي جز وي هغه کې هغه دا ویلي دي چې تعلیم چې دی دا علی کامیاب دی چې ته د تعلیم سره سره معاشره کې برائے راست کار وکړي لکه هغه مثال باغ دا ورکو چې زه یو بهر ملک ته ما یو ماشوم د سیب بوټي اعلان نه لاستو یو سیب را پریوتې د ما ماشوم ته وی چې بچي دا سیب پکټ یا هغه ما ته جواب کوي چې نو دیس از ناٹ ماین بچا همي چې د ماشوم ته دا څه هول چې دا د سیب زمانه لري دا د تماشري خول د ماشومانو په ځای کې چې د استاد کوم یې راغله خوف دی دا خو بالکل هغه وایي چې دا داسې ده لکه چې یو برټش چیف کمشنر او د خان چې څومره دغه نه یریږي نو تاسو دا یره ختمه کړئ چې دا د ماشومان کریټ لرنینګ درته راشي او بله خبره هغه دا کوله چې مورنۍ ژبه کې تعلیم د پنځمه پورې ورکړي تر څو پورې چې تاسو مورنۍ ژبه کې تعلیم نه ورکړئ نو دا قوم به نشي پاتې دی نن سبا ټوله دنیا لګیا ده پیس ایجوکیشن باندې او هغه دا وایي چې کله د انسانانو سوچ ناکامه شو نو جنگ جوړیږي نو دا د تشدد یا د پیس ایجوکیشن فلسفه هغه پیش کړې وه
په ساينسي بنیاد د وی موضوع سړنه آسان کار نه دی او د رښتیاو د لټون لپاره سرچینو ته رسیدل مهم وی. ډاکټر سوهیل خان د غلطون څنګه وکړو خپل معلومات څنګه راټول کړو؟
دې سټڈی لپاره ما نوی فیصدی پرائمری سورس استعمال کړل. هغه پرائمری سورسونه کوم دي؟ کیو هغه په ارکایوز کې زموږ د خیبر پختونخوا په خبر کې چې کوم ارکایز لایبرری ده هلته، دینا علاوه په نیشنل ارکایوز دلی کې چې کوم پراتو هلته زه لاړم هغه مې وکتل. دینا علاوه په نهرو میموریل لایبرری کې چې کوم سیزونه پراتو هغه په دلی کې، دینا علاوه په انډین آفس لایبرری کې په لندن کې چې کوم سیزونه پراتو هغه مې وکتل. دینا علاوه په
نوموړی وایي هغه دا غواړي چې د دې سړنې نه پښتانه او نړیوال خبر شي او په دې خبره پوه شي چې دا خاوره چې اوس د جنگ جګړو په لمن کې دا یو وخت د نړۍ د لویو اصلاحي تحریکونو مرکز و. د دې لپاره هغه غواړي چې دا کتاب زر تر زر خپور شي او د خلکو لاسونو ته ورسي.
کال 2012 کې داخله واغسته ده او بالکل په تقریبا په درو کال کې زماره پی جی مکمل شو. په 1 اپریل زما اوس 2014 کې ډیفرنس شو. په دې کې ما یو نوی تیوري دا مروسته ده یو د اسمبلی پروسیډینګ زما دا خبره مروسته ده چې اصل کې د پیښوري یونیورسيټي نام د خدمت خدمتګارو حکومت کې جوړ شوی و. نو د دې نه د خلک کاریان دي د خان کریم د سیاسي ځای او ما ته دا پیش کړه دا نه خپل ډیفرنس کې هغه په تو قراردادونه راواغسته ده بجټ هغه اجلاسونه راواغسته ده ضروری. او د دې لپاره زه خپل کتاب چې کوم دی نو ما اکسفورډ ته ورځ کې لیږم او ان شاء الله تعالی که هلته ونشو نو بیا دا چا خان چیر د عبدالولي خان یونیورسټي ته دی نو هغې بالکل به په میاشت یا دوه کې دا کتاب چاپ کړي.
اوریدونکو دغه وازه مونږه د نن خبرونه را روانه ونه با په دې خاوره د عدم تشدد د مبارزینو د ژوند او زیار په اړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د شاهین بنیری سره مشالونه خبرونه واوریدله او اوس درته بشیر غواخ د سولې پر لور بل هفتهوار خبرونه وړاندې کوي.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره د سولې تړون وکړ. له بلې خوا حکومت له ډیر وخت راهیسې طالبانو سره هم د روغې جوړې کوشش کوي، خو آیا په مذاکراتو کې میرمنې شته؟ د سولې لپاره خو به د میرمنو له حقونو سرغړونه نه کیږي. په دې هر څه نن د سولې پر لور خپرونه کې خبرې کوو. زه بشیر ګواخم، هرکلی مو کوم. اوریدونکو، پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې ځینې میرمنې هم شته، خو اکثره غړي یې سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقونو لپاره کارکونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د خزو حقونه تر پښو لاندې کی. که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه فعال میرمنې بی بی ګل رولا غنی ډاډ ورکړي چې د تیرو 15 کلونو په لاسته راوړنو به معامله نه کیږي، خو بیا هم ځینې میرمنې په دې لړکی اندېښنې لري. قهرمانه کاکړ له همدغه سي میرمنو څخه ده. هغه یو مهال د افغانستان د سولې عالی شورا غړې وه. اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړې وایي افغانستان دننه د میرمنو سره سره د سولې په خبرو کې مشورې کیږي، خو بهر په مهمو مذاکراتو کې میرمنې موجودې نه وي.
داسې ښځې شته او داسې وختونه هم راغلي دي چې ښځو په مذاکراتو کې ګډون کړی دی، بلکې بعضې مذاکرات د ښځو د طریقه مخته تللي دي. کله کله خو داسې شوي دي چې وسله والو د منځني کچې مشرتابه مستقیما د ښځو سره په تماس کې شوي دي، او د دې څخه یې هیله کړې ده چې دوی د دولت سره په تماس کې کوي او د دوی په شرایطو باندې خبرې پیل کړي. خو کله چې د افغانستان څخه د باندې د سولې په خبرو د میرمنو په ګډون خبره وکړو، نو میرمنې یوازې په یو څو غیر رسمي مذاکراتو او مجالسو کې ګډون کړی دی، لکه په نارمي کې چې وي یا په فرانسه کې. په رسمي مجالسو کې لکه چې کله په اسلام آباد کې، کله په خطر کې ترسره کېږي، په هغو کې د ښځو د ګډون په اړه کوم خبر تر اوسه نشته. حتی په نږدې وختو کې دغه څلور اړخیز مذاکرات چې پیل شوي وو، چې افغانستان، پاکستان، چاینا او د امریکا ترمنځ وو، په هغه کې هم د ښځو د سفر ونډه نه ده لیدل شوې.
د سولې پر لور
افغان حکومت له تیرو 15 کلونو کوښښ کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو له لارې روغه جوړه وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په مهال د ښځو پر تعلیم او کار بندیز لګولی و. ښځې آن د خپل کور نارینه بغیر له کوره نشوي وتلی. د دغه ډلې تاریخچې ته په کتو سره د نورو ډیرو فعالانو په څیر د بشري حقونو ادارې Human Rights Watch هم څه موده مخکې له افغان حکومت وغوښتل چې د طالبانو سره د جوړ جاړي په محل باید د میرمنو حقونه خوندي پاتې شي. د افغانستان اساسي قانون ښځو ته د نارینه وو په شان د تعلیم، کار، انتخابولو، انتخابېدو او په آزاده توګه د تجارت او کاروبار کولو حق ورکړی. دا وخت د افغان پارلمان په 249 چوکیو کې 8 ښځو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالی حبیبی سرابی په وینا د افغانستان پر اساسي قانون به معامله نه کیږي. چارواکي په دې وروستیو کې د حزب اسلامي وسلوال ډلې سره د شوي تړون په یادولو سره وایي چې پر دغې ډلې منلې ده چې د ښځو حقونو او نورو برخو کې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو احترام وکړي. خو قهرمانې کاکړ مشال رډوي ته وویل چې یوازې اساسي قانون نه دی چې پام ورته باید وشي. دغه په خبره د حزب اسلامي سره هم د روغې جوړې په برخه کې داسې ضمانت نشته چې دغه ډله به خامخا په خپلو وعدو باور کوي.
د قانون اساسي څخه پرته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیان دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی، چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري، او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي. بله، که په عامه توګه خبرې وکړو، خو حزب اسلامي چون موږ وینو چې د سولې دا تړون د سولې د دې تړون تر مخه هم یو ضعیف مخالف و. یعنې په هېواد کې په د هېواد په دې امنیتي کې ډېر کم رول درلودی. بیا په خاصه توګه کله چې د دې مخالفتونه د طالبانو سره راغلل، نو دوی یو ډېر ضعیف مخالف و د افغان دولت لپاره. د حزب اسلامي سره روغه جوړه شاید په فعلي شرایطو کې اوس فعلاً د میرمنو په حقونو منفي اغېزه ونه چوي، مګر کېدای شي د طالبانو بېرته و سیستم ته د راتګ سره دوی هم یو څه قوت ومومي او بیا بېرته خپله پخوانۍ ایدیالوجي یا ستراتیجي رامخته کړي او د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. نو دا امکان شته، یعنې که چېرې طالبان هم راشي او دوی هم د هغو سره یو ځای، یعنې یو غټ قوت شي، نو شاید د ښځو و حقونو ته یو خطر وګرځي. او په همدې خاطر خو دا ډېر مهمه ده چې طالبان سره باید راسن د ښځو پر حقونو خبره وکړي.
د سولې پر لور
خو اوس د سولې عالی شورا غړي وایي چې په خپل اداره کې نور میرمنې شاملې چې د سره با په مذاکراتو کې د خزو لپاره आवाज پورته کون کې نور هم ډیر شي. د دغه شورا مرستیاله حبیبی سرابی وایي په ادارو کې داسې بدلونونه کې دونکې دي چې ور سره به په راتلونکو کې د سولې مذاکرات په نور ډیر ښه شکل تر سره شي. په دې اړه د اسبت ساروان رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې دنده په غاړه لري وایي چې په خپل جوړښت کې د ښځینه غړیو د شمیر د زیاتولو ترڅنګ یو لړ نور تغییرات راولي. د دې شورا غړي حاجي دین محمد آزادی رادیو ته وویل د دې شورا تشکیلات به وروسته له دې پراخ شي چې ستراتیژي بشپړه شي.
مختلی د ولایاتو تشکیلات او د سکتورات دغه عالی شورا وه د جمهور د خبره معطل شوي او اوس عالی شورا هم جوړه شوې ده او د ولایاتو تشکیلات به هلته جوړېږي چې اول د ستراتیژي جوړه شي. ستراتیژي کله ډېر ورځې کې سرته رسېدلې ده او توافق شو دی. هغې نه وروسته به د ولایاتو تشکیلات هم جوړېږي.
د سولې شورا وایي هغه وړاندیزونه عملي کوي چې په وروستیو کې د دې شورا په اړه په عمومي بحثونو کې مطرح شوي دي. د دوی په وینا په دغو وړاندیزونو کې یو داده چې د دې شورا د ښځینه غړیو شمیر زیات شي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبی سرابی آزادی رادیو ته وویل چې ستراتیژي جوړه شوې او په یوه میاشت کې به نهایي شي. دا وایي چې په نوې ستراتیژي کې هڅه شوې چې ښځو ته زیاته ونډه ورکړی شي. موږ کوشش کړی چې ښځو ته زیاته ونډه ورکړی شي. انټیګریشن یا بیا ادغام په دې ستراتیژۍ کې نشته. هڅه شوې چې ولایتي کمیټې وړیا واغیزمنې شي. په ولایتي کمیټو کې استازیتوب د ولسوالیو پر اساس وي. دې دا هم وویل چې د سولې د عالي شورا دارالانشا به یو څه کوچنی شي خو لوی تغییر به پکې رانوړل شي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پارلمان ځینی خزینه غړو په بیلابیل وختونو کې مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی او حکومت لومړی هدف د سولې راوستل دی او کله چې امن راشي نو بیا به د ښځو د حقونو په شان نورو مسایلو په اړه په پراخه توګه خبرو ته لار هوار شي. د افغانستان د سولې په عالي شورا کې اکثره کسان پخوانی جهادي او طالب مشران دي. حکومتي چارواکي وایي د دغه کسانو د ګمارنې وجه دا ده چې دوی پر وسلوالو اغیز لري او سولې ته د هغوی پر راوستلو کې هم رول لوبولی شي. خو قهرمان کاکړ چې پخوا د سولې په عالي شورا کې د غړي په توګه کار کوه وایي چې دې اداره کې داسې کسان شته چې په خپله د میرمنو په حقونو باور نه لري. هغه همداراز وایي چې ښځې د افغان ټولنې نیمه برخه جوړوي او پکار ده چې د سولې مذاکراتو کې د بحث مهم ټکی وي.
یا پخپل افغان دولت یا افغان سیستم کې موجود سیل انداز کسان چې دا خبره کوي چې موږ د میرمنو خبره د طالبانو سره کولای شو چې دوی برابر حقوق لري او د دوی پر حقونو به هیڅ معامله نه کیږي. نو که دوی په دې خبره باور لري په دې خبره هم باید باور لري چې د ښځو په دې مذاکرات کې شمولیت باید یو فطري عمل وي. دوی لپاره میرمنې په افغانستان کې د نفوس نیمه برخه یا د نفوس د نیمه برخه څخه هم شاید زیاته وي او موږ دا یو سولي خبره ده. یو فیمینیست پوینت اف ویو څخه چې د میرمنو د حقونو دفاع ته ټول شه میرمنې کولای شي. اوسني سیستم کې هم داسې ډېر خلک لرو چې د ښځو په برابري او د دې په حقونو باور نه لري. ځکه د ښځو مسله په داسې خلکو باندې پرېښودل چې هغوی هېڅ د ښځو په حقونو باور نه لري. د هغوی د حقونو لپاره د خطر څخه خالي خبره نه ده. میرمنو په تیرو 15 کلونو کې چې کوم پرمختګونه کړي دي هغه د میرمنو تر میرمنو هیڅوک بل ش نه صحیح کولی او ش نه سي وزه کولی نورو ته. ځکه میرمنې ښه پوهېږي چې په داسې سختو شرایطو کې د لاسته راوړنو دفاع سره کم وکړي چې هغه په افغانستان کې ډېر نارینه نه سي کولی او هغه نارینه چې له هغه خلک چې اوس په رسول کوم مذاکراتو کې دي هغوی کې اکثریت داسې دي چې هېڅ ښځو په ګډون باور نه لري. هغوی ته دا ټوله مسله پرېښودل زما په نظر بیخي د خطر څخه خالي خبره نه ده.
د سولې پر لور
څنګه په دې باور دي چې د افغانستان سولې عالي شورا کې که هر قسم خلک وي واکه محدود ده. او د مذاکراتو په اړه مهمه پریکړه ولسمشر په خپل کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا بیا ویلي چې د به هیڅ کله داسې سوله ونه کی چې د خزو د حقونو سرغړونه پکې کیږي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر د دفتر یو چارواکي د نوم نه نشولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې که طالبان د مذاکراتو له لارې د حکومت برخه جوړه شي نو د ښځو حقونه به د اسلامي اصولو تر مخې په پام کې نیسي او تر پښو به یې نه لاندې کوي. اوریدونکو همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
کی زدے فرشتے